پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو دا خبری خپرونه د تریوې بجې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. په قطر کې چې د افغانستان د سولې په تړاو کومې خبرې پیل شوې وې په دې ارتباط به تاسو ته په دې خبرونه کې نوي معلومات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده. د سرطان د میاشتې 14مه نېټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4مې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان ټپیان سوي دي او د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. بشپړه خبرونه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي خو ځینې مسئلې پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. د وویل خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو ښایي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه. سره له دې چې د په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړې دي خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل سوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان سول. د دې ولایت د امنیت قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل عملیات تېره شپه پیل سول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې دي نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد د نیوزیلینډ ته ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانی د 500 اوورونو کې د پین اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړي خو نیوزیلینډ ونتوانی د ورکول سوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 540 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې کړې وې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلوبې ته هندوستان او استرالیا هم لاره پیدا کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل ژر به په لوړه کچه هغومره یورانیم غني کول پیل کړي چې اجازه ورکول سوې ده، ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته ایران ته زیان رسولی سي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته په خطاب کې پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. ټرمپ دا خبرداری څو ساعته وروسته له هغه ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني روحانی ویل هیواد به د جولای له 8 نیټې د 3.8 څخه د یورانیم غنو کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ټاکلی دی. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هغو غوښتنو خلاف چې له تهرانه یې د اټومي تړون عملي کول غوښتي، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دا ژمنه یوې خواته ایږدي او په هر اندازه چې وغواړي او اړتیا ورته ولري یورانیم به غني کول پیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدراعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورد له تصدیق سره سم پاکستان ته د لاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پرېکړه وسوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه نور څه پرمختګونه سوي او څه نوي خبري سوي دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به ورزګان ته ولاړ سو او له غزای به په ځانګړي رپورت کې واوري.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی سنو بله باندې کوو یې.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو او د هغوی پر کارونو باندې ځانګړی بحث پکښې کېږي. نو د اوریدلو لپاره یې راسره اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل چې د امریکایي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې مثبتې روانې دي. او په دې خبرو کې د دوی په وینا 80% موافقت نږدې سوي دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه موارد چې بحث ته پاتې دي د اختلاف ور نه دي، بلکې د بحثونو د اوجدوالي لامل لا تر اوسه وروستی توافق نه دی سوی. او دوی ویلی دي چې داسې ممکنه ده چې ښې پایلې به په دغو خبرو کې ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. افغان صاحب، دغه مسله کې تاسو نور څه اضافه کولای سئ او که یو څه جزئیات ورکړئ اوریدونکو ته؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ دوم پړاو مذاکره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تمې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي که نتیجه ورکړي شاید توافق ته هم لاسرسی پیدا کړي.
شده.
په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې نن ورځ شپږم په ورځ ته داخله سوي دي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو چې ښایي په دوه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو اوس له تمې خلاف د خبرې د دوی په وینا کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې جرمني او قطر د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنو استازي او خبریالان له طالب بلاو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د دوی چمتووالی روان دی. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
و در ای نشست معاون شورا مثل آقای عطارالرحمن سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورا الاسطول و مشاورین شورا الاسطول حضور و شرکت خواهد داشت.
بله فرشته جان، او بله دلسی چې دغه بین الافغانی خبرې کومه نتیجه ورکوي؟ بله،
او اوریدونکو ته باید دا یادونه وکړو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو پر ټویټر باندې لیکلی دي چې افغانان د دې مستحق دي چې د تشدد د داسې بې مفهومه پیښو څخه لکه په کابل کې وروستۍ حمله چې وه نور خلاص سي او دغه ته یو پای پیدا سي. پومپیو لیکلی دي چې ما کابل ته تیرونی په خپل سفر کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د دې وخت نور د دې غړی نور را رسیدل د چ په افغانستان کې سولوي. پومپیو په دې ټویټ کې چې څوارلس ساعت مخکې لیکل شوی دی، لیکلی دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې پروسې ته متحد دي او هغه کسان چې له هغو کسانو سره مرستې ته متحد دي چې د افغانستان د سولې راتلونکي د موندلو لپاره هڅې کوي. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو څه فکر کوئ؟ که تاسو د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ نو موږ ته پر 3 شمېره باندې پیغامونه راوسوئ. د دغې خپرونې تر نیمایي مخکې به یې درته خپاره کړو، یعنې تر تقریبا 15 دقو وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د اورزګان د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د چینارتو ولسوالۍ خلک دي، خو دوی وایي چې د دوی ولسوالۍ ته تللې لاره بنده ده او دوی ډېر سخت زیات مشکلات لري. د دوی ستونزې څه دي؟ دا به د خپل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دغه ځانګړي رپورټ کې واوري.
د ترینکوټ شهر څخه د اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور څه چې وړي، حکومت خو بل ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو د سې نو بل باندې کوو یا دا مدایال خوراک دی.
باندې د چا تر مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ پر باندې هلته خو ګورم عجزيستا مظلوم ولستا سپینجریستا مریزانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل دي د حکومت سره خپل مشکل دي ورسره کې جنګ وزر کار ته مشکل سره لري. خدای دوی به څنګه په څنګه نه سره ولي هر مشکل چې لري خو نه دوی دواړه دا یله چې ورور جان د لکشن دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات حل کړي د لکشن دوه ورونه سي.
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پوالي صاحب دروازې ته ولاړو نارې بو بغارې بو ګریوان بورته چورو د موږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وی. خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې خو ای خلاصون یې د دې تر واسپورت خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي. بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو د خبریال دا رپورټ تاسو وروسته زموږ پر وپاڼه باندې کتلی او بیا رویدلی سئ. د ازادي راډیو د وپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس به اکرام الله اکرام د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملي عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت توانېدلی د روان کال په شپږو میاشتو کې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي د دې لامل په چارو کې شفافیت او له فساد سره پراخه مبارزه ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت له امله 50% تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دا ستونزه په دې ولایت کې موجوده ده خو د هوا په ګرمېدو سره دا ستونزه لا پسې ډېره شوې ده. دې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې د دغه فابریکو په بندېدو سره د ننګرهار صنعت ته زیان رسېدلی او سلګونه کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 80.5 افغانۍ، یو پاوند 99.8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5.15 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې ډېر ژر به یې د یورانیمو د غني کولو پروسه پر هغه کچ چې په نړیوالو سره په اتمی موافقه کې منل سوی و واوړي. د ایران حکومت په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له یو شمېر سترو قدرتونو سره موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اتمی فعالیت محدودوي. د ایران دغه تازه تهدید په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس شدید خبرګون څرګند کړی دی. دغه مسلې ته احمد تکل کتنه کړې ده. تکل صاحب، اول دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو جزئیات که وایست، اوریدونکو ته چې د ایران دغه تازه خبرې په اړه یې څه ویلي؟
مننه. ولسمشر ډونالډ ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډېر ژر به یې د غني شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوي کچې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړ او ویل چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلي ترامپ پرون چهارشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي. د ویلي چې ستا خپل ګواښونه به خپله تاته داسې خوله درواچوي چې پخوا تر دې به کله هم چا نه وي لیدلي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحاني د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکوي چې وایي د ده هیواد به د جولای له 8 نیټې وروسته د یورانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه لوړه کړي، او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویلې تهران باید دې تړون ته ژمن پاتې شي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحاني ویلي چې هیواد یې نور ځان دې ژمنې ته مکلف نه ګڼي او هومره یورانیم به غني کړي چې زړه یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري. روحاني په می میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنګټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. فرشته جانې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په روانه اونۍ کې تایید کړه چې ایران په خپلو زیرمو کې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو لوی زیرمې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ ایران ته مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې له اور سره د لوبې نه کوي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې امریکا په دغه موافقه کې له اساسي ګډون کوونکو څخه و د ایران سره چې په 2015 میلادي کال کې شوی و. خو تیر کال د می په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او امریکا له دغې موافقې څخه ووته. اوس چې ایران تهدید کړی چې دوی خپل یورانیوم تر هغې اندازې زیات غني کوي چې په موافقه کې ورسره منلي وو، تکل صاحب په دغه 2015 کال کې په موافقه کې خو امریکا پرته نور اړخونه هم وو، مخصوصا لوی اروپایي هیوادونه، دوی څه عکس العمل څرګند کړی؟
د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو جرمني، برتانیا او فرانسې، خو له دې مخکې هم ایران تل زغم او د دې کړکیچ مخنیوي ته هڅولی دی او ورته ویلي دي داسې اقدامات دې نه کوي چې د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنه شي. د دې دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی پر خپله دې ژمنه اوس هم ولاړ دي چې د 2015 کال اټومي موافقه د ایران لخوا د دې موافقې پر پوره رعایت ولاړه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون چې چهارشنبه ورځ وویل چې ایران به له دې موافقې په وتلو هیڅ ترلاسه نه کړي، خو که یې له شک سره مخامخ کړي نو نتیجه به یې یوازې دا وي چې په سیمه کې اوسنی پراخ کړکیچ به نور هم پراخ شي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دې موافقې څخه هر راز سرغړونه به ناوړه عواقب ولري، خو دای نه دی ویلي چې دا ناوړه عواقب به کوم وي. چین او روسیا د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي او ایراني چارواکي تل شکایت کوي چې د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي، البته د روسیې او چین په ګډون او اروپایي لاسلیک کوونکي، د ایران د تیلو او بانکونو پر سکتورونو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دغه رپورت جزئیات په ډېر لنډ وخت کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ او بیا تاسو کولای شئ چې زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم ترلاسه کړئ. زموږ پر ویب پاڼه باندې او د غلا لارې بیا د مطالبو شریکول د نورو خلکو سره اسانه وي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو په ټیم کې د ولاړ شوی لانجې له جزئیاتو خبر یاستې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم د دې ادعاو پر بنا چې په لوبډله کې د انجونو په لوبډله کې زور زیاتی کړی او د انجونو سره یې ناوړه چلند کړی، پر هغه د جنسي ناوړه چلند ادعاوي سوی وي، اوس د هغه له دندې لرې سوی دی او د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال په تړاو له هر ډول فعالیته منع کړی دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل اوس ادعا کړی ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د ده د موکل په وړاندې کومه پریکړه چې سوې ده د بې اساس اسنادو له مخې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
دوبویل
فیفا موږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل، په قضیه کې 15 نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر موږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پرې جنسي تیری شوی هم خبرې کړي دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلي او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالده پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونې وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بودو باش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځایونه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
عزیز رحمان لنګرهار لیکلی د پاکستان ملیشه طالبان سوله نه غواړي ځکه دوی د اسلام لپاره جګړه نه کوي، بلکې دوی قاچاق براندي او د دې لارې څخه د ځانونو مړول غواړي. وکیل احمد له هلمند لیکلی سوله د افغانانو حق دی، موږ سوله غواړو. بصیر احمد قلمیار لیکلی دی چې د زابله د سولې په اړه به دونه ووایم چې د سولې په اوسنیو خبرو کې زیات پرمختګ تر سترګو کېږي او زیاته هیله سته چې سوله به انشاءالله راسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي عبدالوارث حقمل لغمان د لنګار له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د قطر د خبرو جزئیات ته ولس سره ولې نه شریک کیږي، ولس اندېښنه لري، خدای مکړه چې د بیننسوان د وضعیت په شان یو وار بیا حالت رامخ کشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي څوک چې پر ملکیانو حملې کوي په یو لوی جنایت ترسره کوي ځکه ملکی خلک بې طرفه خلک دي او د هغوی امنیت ته باید پاملرنه وسي. رحمت الله له هلمند لیکلي دي د زه دا پیغام در استوم وایم چې اوربند باید وسي او بیا تر هغه وروسته د سولې خبرې وسي. او شریف له کندهاره لیکلي دي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. اوریدونکو تاسو دغه خپل نظرونه چې موږ ته راستوئ دا ستاسو خپل خبرې دي. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده نظر نه لري. تاسو هر وخت کولای سئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ، خو په دې باندې تاسو باید پوه سئ چې دا ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون کندهار ته تللی وو او نن یې هم دغه سفر ادامه لري. ازادي راډیو خبریال د سفر څاري او په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه هم مفصل رپورټ وړاندې کړو. د خبرونې څو ثانیې د خبرونو لنډیز ته ځانګړې شوي، بیا تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام درته لرو. ملالی بشیر ته به وار ورکړو چې مهم خبرونه وایي.